خام اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه، قدرمنو اوریدونکو تاسو سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوو اونیزو پروګرامونو تر څنګ خبري موضوعات لرو. په د خبري موضوعاتو په سر کې دا اوري چې سبا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو ورځ ده، خو راپورونه وایي چې د ولسمشر غني سره په یو وخت عبدالله هم غواړي چې لوړه وکړي. دا چې حقوقي کارپوهان په دې اړه څه وایي او قانون څه وایي، په دې راپور کې به دې موضوع ته هم اشاره وشي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې یو مدني فعال وواشه. د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلووره مسابقه لري او ازبکستان د مالوچو اجباري کار پای ته ورسوه. د خبرونو تفصیل. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارز دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم خبرې شوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه شګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات شرحبری شي. شاغل محب همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له ځانګړي استازي سره هم په همدې موضوع خبرې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وشلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غفار زوی تېر ماښام 9 بجې د قرباغ زړې اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفار زوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یوه بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې 6 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې دوه یې د حقاني شبکې غړي دي. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان پرون خبریالانو ته وویل چینی ول شویو کسانو چې په شار کې هدفي وژنی کولې په لمړنۍ خبرو کې خپل جرمونه منلې دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه اداوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون ماده عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیره ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیواله نه دي. دغه چارواکو ویلي دوی په دې برخه کې د طالبانو لخوا ښکاره شواهد هم لیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا دا ادارات لري چې ګنی دوی د تړون د ماتولو اراده لري. شاغلی شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر اوسه له امریکا سره د شوي موافقې د عملي کېدو بهیر ښه روان دی او د په وینا د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې هیڅ توجیه کېدای نه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شلو وریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت 1 بجې پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. دغه جام لومړۍ لوبه د تېرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 10مه ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان سانو وایرلند لوبډلو شل نړیوالې شلووري زلوبي کړي چې د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې 12 افغانانو ګټلې دي. دا خبرونه لاسادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایرس یې تایید شوی یو بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د میریلند ایالت چارواکو ویل د هغه کس چې په وروستیو کې د آکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کنفرانس کې ګډون کړی و کورونا وایرس مثبت دی. په دغه کنفرانس کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی و، خو ویل شوي چې په کورونا وایرسو اخته کس مایک پینس ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا وایرسو اخته شوی دی. ولسمشر ټرمپ د دې پښتنې په ځواب کې چې کورونا وایرس پینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درک اندېښنه نه لري وویل نه، هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,602 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له کبله 3,600 تنه مړه شوي دي او شپېته زره 190 تنه نور معالجه شوي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو یا پومبې په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زوړ سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی او ویلي دي چې له دې سره به د اجباري کار اوږدمهاله ستونزه هم له منځه ولاړه شي. د نوي حکم له مخې بزګران د مالوچو کرلو ته اړ نه دي او کولی شي چې پر مځکه هر بل حاصل وکړي چې زیاتې پیسې ترلاسه کړي. او د لبنان صدر اعظم ویلي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دغه هیواد بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ښاغلی دیاب د خپل هیواد بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. دغه بحران چې له عملی په لبنان کې بیکاری او نارامۍ زیاتې شوې د 1915 او 1920 کلونو ترمنځ له کورنۍ جګړې راوروسته د لبنان په وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. سبا د ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کیږي.
دا کلیو بهرنی میلمانو سره غوښتل سوي دی او دا یو شاندار او تاریخي مراسم.
دا د ولسمشر غنی یو ویان د واخان منپال دی، خو له دې سره په یو وخت عبدالله هم وایي چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د میدان وردګ او روزګان چارواکي وایي طالبان ملکیان تښتوي چې له خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي.
د چاکو لسوالی کې چې کوم کسان تر ورځې پرانت شوي او تر اوسه پورې هم آزاد شوي نه دي، ټول ملکي کسان دي.
په غزنی کې له ډېرې مودې وروسته د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل شوې. د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوښ دي.
د ټول ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. دلته شبکې کار کوي نو واقعا ټول ډېر زیات خوښ یو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او په منځني چپه 12.5 او یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 چپه اوري. په افغانستان کې د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو ته یو ورځ پاتې ده، خو محمد اشرف غنی او عبدالله دواړو د لوړی تابعیا کړی او میلمنو ته بلن لیکونه لیږلی دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وثیقه هم ترلاسه کړې، د جمهوری ریاست د ارګ په سلامخانی ماڼۍ کې لوړه کوي. دا چې وروستي پرمختګونه او ناندری څه دي او د افغانستان قوانین په دې برخه کې څه وایي، په دې اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړ مراسم سبا دوشنبه تر سره کیږي. خو داسې ښکاری چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز ټاکنیز ناندری لا هم په ترنګلی حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندریو په پایله کې محمد اشرف غنی او عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، خو دا ځل خبره په ظاهره د دوو حکومتونو جوړېدو ته رسیدلې ده. ټاکل شوې سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغه مراسمو لپاره میلمنو ته له پرون راهیسې بلنلیکونه هم استول شوي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو سره خبرو کې د بلنلیکونو موضوع تایید کړی ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ورستیو پرمختګونو په اړه وویل:
اف مراسم د ټاکل شوې نیټې سره سم کیږي، شاغه د کب نو سم نیټه ده، د دې لپاره ټول امادګي نیول شوی داخلي او بهرني میلمنو ترڅو ستل شوی دی او دا یو شاندار او تاریخي مراسم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاو خوادری اونې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې لمخي محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو، خو د محمد اشرف غنی ټاکنی سیال عبدالله دا اعلان ونه مانه او خپل اړخه یې د پټکو د ټول شموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د خاغلی عبدالله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د خاغلی عبدالله لوري ته هم میلمانه رابلل شوی دی.
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله
دا یوای د ټول شموله دولت د ولسمشر په توګه د عبدالله لوري ته ټوله تیاری نیول شوی دی. هڅه دا ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شموله دولت او ثبات او همپالنې ټیم واړوي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوړی د دوه بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد شهلا فرید د پښتنې ته په جواب کې وایي دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون لمخې اوسنۍ ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي. خدا چې ناندری رامنځته شوی مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسیون نه بلکې د دوی ټیم خپل کړی دی، نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه ده او باید ترسره شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروې پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولسمشر مانی د طالبانو بیا وخت رسیدل ناممکنه فرضیه بولی. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی خو طالبان قدرت ته نشي رسیدي. د پرسیال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا وخت رسیدلو احتمال ته اشاره کړې ده. خاطر پردېشت د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغان حکومت وی د افغانستان اوسنۍ نظام دومره قوی دی چې وسلوال طالبان د خپل غوښون په ترس کې لمنځ نه شي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د هیواد واستغیر کړي او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
خطرات کې از ګروي طالب
دی وی هغه غوښون چې د طالبانو لولوري مونږ ته متوجي دي مونږ درک کوو. د دې لپاره چې طالبان اوس هم زموږ پر خلکو عامه ځایونو او ښارونو بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یوه ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا 40 کاله په افغانستان کې وه، نو وړي چې 40 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بل خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د ان بی سی نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي دي ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اور کم اور بند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیاسي چارو په ناصر شفیق وي د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی، او دا ځکه چې اصلا حکومت د یو بنبست سره مخ شوی، نو په کار ده چې څومره ژر کېدای شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه د نوي راتلونکي نظام یا د نوي حکومت لپاره لاره برابره شي.
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په یوې ګډې اعلامیې کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی، او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیت ونه پیژني. امریکا د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په راتلونکي څوارلسو میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي طالبانو له هم هغه سبانی 500 ملکیان نه دی پریشي چې څو ورځې وړاندې د چکول سوالي له یو شمېر کلیو برمته کړي وو. د دغه ولایت مسؤلان وایي دا کسان په ظاهره غرنیو سیمو ته بیول شوي دي او هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شي. د ورزګان چارواکي بیا وایي هغه سل کسان یې ژغورلي چې طالبانو له ترینکوټ شاره تختولیو. په همدې حال کې طالبانو منلې چې په روزګان او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر کسان د څېړنو لپاره نیولي وو، خو د دوی په وینا بیرته خوشی کړی دي. په دې اړه پام وکړئ. نور تفصیل ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي د تاوتریخوالي د کمښت او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره هغه سیمو کې عملیات نشي کولای چې ملکیان پکې برمته شوي دي. د دغه ولایت مرستیال والی تاج محمد عمری ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغه 55 تنه آزاد کړي چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بوولي دي.
د چاکول سوالی کې چې کوم کسان تر ورځې برمته شوي وو، تر اوسه پورې هغه حالات کې دي، یعنی بیرته آزاد شوي نه دي، او د کوم ځای نه چې نیول شوي دي هغه هم د ساحنه لرې ځای ته یا پورته خواته د ولسوالۍ برخه ته انتقال شوي دي. ټول ملکي کسان دي، نو په دې تور چې د دولت په همکاري یا همکار دي په دې تور نیول شوي دي.
له دې سره سم د روزګان چارواکي وایي هغه شاوخوا سل ملکیان ژغورلي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ترینکوټ له یوې څنډې له ځان سره بوولي وو. د اورزګان امنیه قومندان محمد اعظم هاشمی وایي د دغه کسانو دره خوشی کېدو په عملیاتو کې جګړه هم شوه چې افغان ځواکونو او طالبانو ته پکې مرګ جوړل اوخته.
از موږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته الته چنیو ملي زائدې، نو دوی الته تللی و د میلې د پاره په دې کې سپینځري کوشنیان ځوانان ټول تللی و. دا خوانه د طالبان پسیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکول سره بوتله. مجرد چې موږ خبر سولو او موږ وکړه سوای په دوه سل نفر کې دوی وښ غورو او بیرته راولو شارته.
د طالبانو له څو ساعته باندې آزاد شو کسانو هم ویلي نه دی خبر چې طالبانو د څه لپاره بو ویلی وو.
نه مې ویلی ماماده د خیرو کاریز وسیدون ک نو موږ واته کس یارانو کله چې با خود ملي تاسو منځان ملي برابرې تم ځان ورسوي، نو یو دم بس پرې مشکله باندې د با کس سره تراله ته پکان را تکي کله ولي شور ونه خوري داسې د غرت مخه کی داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په موږ د پښو مزل کړی چې
غاری وی غارو موږ لار نه و منه پر غره نو ختلې د لار نه و دیدل منه پر لار شو پر تکول ډیر ځله مال تر سره وسو زه خپل په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم
بوتي میکواله زران به ولې یو زو مسلور نظامونه بل طالبان د ملي اردو په درشي کې راتراله موږ ټول عسكر دي بل موږ خپل بوتي کوله د ماشنا لا باندې وینول درځي توان و لنګوټي او شان مگر داله تپاتس وګر دورا چې فادرانو نستلی ودا یخته الله تعالی نه ډوډي و منځوم پته ما مکوي.
د میدان وردګ او روزګان چرواکي هم د دغه برمتنیونو په انګیزه نه پوهیږي. دا سیراپورونه خبر شول چې طالبان غواړي په دې سره د خپل بنديانو شمیر زیات کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو باندې ځین شکونه و چې د دوی ملګرو په میدان وردګ او روزګان کې بیولي او بیرته یې خوشی کړی دي. مجاهد هغه اوازې رات کړې چې ګوا کې دوی د په بل کوم هدف دغه کسان برمته کړی وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجیاو نولس دقیقې دی اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي. البته سږ کال د مارچ له اتمې یا د ښځو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت د افغان ښځو د حقونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي چې ګڼو مطبوعاتو په تېره بیا ورځپاڼو ورته کتنه کړې ده. پرون هم نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خصوصا دا اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه شوې ده او بین الافغاني خبرو ته ور رسیږي چې په هغه کې هم په دې موضوع باندې خبرې وشي. وروسته لدی چې د شنبه پورس په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، بین الافغاني خبرو ته لار هواره شوه. په دې خبرو کې د افغانستان د نورو اساسي مسئلو ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو موضوع هم شامل ده چې یو شمېر ښځې په اړه اندېښنه لري. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته په دې اړه سالی آرمسترانګ لیکنه کړې او هغې ته یې دا سرلیک غوره کړی دی: د طالبانو سره سوله د افغان ښځو د حقونو په بیه کېږي. سالی آرمسترانګ د بشری حقونو فعال ژورنالیست او د غنو کتابونو لیکواله ده. د افغان ښځو نامعلوم برخلیک د دې د ورستی کتاب عنوان ده. میرمن آرمسترانګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو موافقه ته خوشبینه نه ده او وای سره لدی چې سخت ده چې د دې معاملې ګټون کې یا بایلون کې به کوم خواوي، خو څه چې ښکاری لوی یا اصلي بایلون کې به افغان ښځې اونجونی وي. لیکواله د طالبانو د خبرې ته اشاره کوي چې وای د نجونو تعلیم به د اسلام په چوکاټ کې وي، خو ډیر وای چې د طالبانو منظور داره چې نجونې دي یوازې تر دریم ټولګي پورې زده کړې کوي او هغه دي هم یوازې دینی علوم ولي. دا د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه هم اندېښنه شي او فکر کوي چې که دا کار وشونه د ښځو د حقونو دا تضمینون کوي به پاتې نشي. آغلی آرمسترانګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي، وای طالبان به د سولې له موافقې څخه د حکومت د نسکورولو لپاره کار واخلي. لیکواله وای ډیر ښځې او د بشري حقونو مدافعان له دې نظر سره موافق دي. لیکواله وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د سولې مرکچان باید وروستی تاریخ هیر نکړي، یعنی مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راشي او طالبان پر افغانستان واکمن ول، د هغه وخت چې افغان جونې له تعلیم او نورو مدني حقونو بې برخې وي. یور نیوی نشی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه د نوتردام پوهنتون استاد مداف جاشی کښلې ده. شغلای د جاشی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پخوانی موافقو لوستلو او تیړلو وروسته لیکي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د امریکا طریقه هیڅ تاریخي مخینه نه لري، ځکه چې لومړی منلې چې خپل ځواکونه به باسي او بیا به د سولې پروسه پیلېږي. د یو ار نیوی له لیکنې سره سم حتمی نه ده چې دا طریقه دی ناکامه شي، خو د سولې له هغو تاکتیکونو سره چې پخوا تجربه شوي دي سر نه خوري. د لیکنې لیکوال وایي طالبان د خبرو اترو او یا د سولې سابقه نه لري او اوس د وژنو د بس کولو لپاره د دوی چمتووالی له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره تیاری یو ښه او مثبته نښه ده او کیدای شي چې د دې کشالې د پای ته رسېدا لپاره یوه کړکۍ پرانیسي. د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیت د دوام غوښتنه کوي. په غزنی کې د ټلیفوني شبکو کارونکو د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره په خبرو کې لټولو شکلو خو وغوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په سوار لسول سوال یو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت وو، خو وستا سینه ده لا تیرو دوه ونه یو څخه د غزنی ټولو ول سوالیو کې خلک له خپل خپلوانو سره د ټلیفون لاري اړیکه نیولای سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکه د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکو وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نن نو می سونا ده اندړو لولسوالی یعنی لبند سردی څخه راغلی یم په دې باندې باور یم چې ټول لولسوالی خلک به همدا غختل چې شبکې کارو کې خدای سي به اوربند کې شبکو کار وکاو دا د ټول د خوخي لامل ګرځیدل تاسو باور وکئ چې کله سي به شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پېښ سو کوم خبره به وسوله مرګو ژوند به پېښ سو هلته چانه سو کولای یو بل څه خبر ورکي خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډیر زیات خوخیو
دا غزنی شهر په بازازي سیمه کې یو بل مېرمن چې پښنه چادرې کې ولاړه ده لا ځان را پیژندلو ورسته یا ازادي رادیو ته وویل
نو مې سپګمې ده د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ما موږ غواړو چې دا شبکې هم د سفال وساتي مخکې چې ولسوالۍ کې کومه سنځه پیښیدنه ډېر به مشکل ولو چې خپل خپلوانو ته په نورو ځایونو کې حال ورکي اوس لنې کمرغه ده چې پور کم کې شبکې فعال دي نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې خبره يم ټول خوشاله دي
احسان الله کریمی هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کوم سوي د نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي
زموږ له خکیلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري د خلکو ته ډیر اساني پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډیر ورسره سختيږي
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجنیر عینالدین نیازی وای په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي د تاوتریخوالي د کمیدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تنبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي نور هیڅ ستونزه نشته دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د اورزګان د مرکز ترین کوټ یوش مروسیدون کې ویل څلورو کلونو راهیسه شونځي بندي او ماشومان لز دکلو به برخې دي د اورزګان ولایت د پهنې د ریاست چارواکي هم منی چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له کبله د ماشومان پر مخ شونځي بندي د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمه منځنی شوونځي چې رواني جګړې نړولې او زرګون زده کوونکي لزده کړې به برخې کړې دي د سیمه اوسیدونکو وای شوونځي د جګړو لامل نړیدلې ده خو د ټولګي د چتونو ګاډران او د غشان خښتې په دې شوونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کاریدلې دي ویل کېږي په دې شوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده د دې شوونځي دوه زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل
دا اوس څلورم کال چې دا جنګونه راغلي په دې شوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی دا څلور کال بیا برخې وکړم په شاوي کله یو ځای ته برسېږي کله بل ځای ته برسېږي وس نو ټول د چوک کې پچلری یا یو پسونه یو شیلری هغه ګوري کنور انور د غیلا بیکاره کړس
چې دغه جنگونه شروع شوی دغه مکتب خراب شوی دی وستا دی مرزا خپل کارونه کوو به شي نه چې خدا جنگونه چې سره را لاغه ګرد مکتب هم سره ونړ درې دغه بالا ګرد شان سره ولاړ ورکړ فجې کې ډیر دې د ګرد کلی د ورځو په خوا برکل وس نسته وس دا مکتب خراب شوی دی دغه رئیس وس به څوک نه دی ورغلی نو خدغه مکتب په خوای مليمان درلود نه څوک نسته وس دا مکتب ګرد سر خراب شو دونه څوک نسته چې ورته راشي مس مکتب راسان کې مرورځه شی پک شي زده کو
دا یوازې د نچین شونځي نه د چې د جګړو لامل تړل سوی بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نور شونځي هم ستچې د جګړو لامل ځانمنې سوی دي د ترینکوټ شهر د ګرماب سیمه اوسیدونکو وای په سیمه کې لتیر یو کال راځي طالبان نسته خلا هم دلته شونځي تړلې دي او څوک د دوباره په الغام نه کوي دی وای ماشومان اوس لزده کړي به برخي دي او غوښتنه کوي چې تړلې شونځي دی یو ځل بیا ورته خلاص شي
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان وزري ول ساو په شاوخه کې مجدي شمول د دې مکتب د لودلې نو ټول شاګردان عادي وس د مکتب د زدکړې د ستر نعمت څخه بیا برخې دي. عادي دا شاګردان چې وم په خوادش ته تلو وس پسونه ګوري یا بچلی کې یا مرد کې کې بانا جنگ و مان نو وس خوادي جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خواده وس امند ژر در ژر جزمور مکتب راته جوړ کې دغه پڅنګ کې جراته پاله کې دغه
مان مسری محمد ور لسیار دی. دا چې کس دا ډیر وخیر په جنگو کې ورانه سونه بد څه ولاړ نو وس مکشنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اخته دي استخار شي نسته چې مکتب د ولارت مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تایاب پوجي دا تایاب پوجي د اپسونه ګوري یا بل څه کې په کوڅو کې مرده کی مثال په اول سیم کې مو په دریم کې مو په پنځم کې مو درته مو بل ولر نه و نو اوس په خو مکتب ته ورته چې وخت به سو مکتب ته ور درس به ویل را ل بکورته به ورته مثال جوړي به خو بده بس و دا غي سی بیا مپشن بیا ورته مکتب ته ودار اوس نو بل کار نه لري به پوجي او به پس خو به پساته ما سه بل اس کار نه لري پر
د اورزګان ولایت د پون ریاست مسولین هم منیچ په دغه ولایت کې د نامنیو لامل د ماشومان پر مخ شونځي تړل سیوی او ودانی د جګړو لامل ځانمنې سیوی
زمو شخلا ازادي رادیو اوري ل اورزګان مداصري رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور اورید د دې خبرونه په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره خصوص اتبجی او دیرش دقیقې د دې سات لند خبرونه واوري د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارت ظافر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پانی سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وژل لري. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی آزادی رادیو تول چې شاغل غفارزوی تیر ماشام وو به جید قرباغ زړی اډې تروانو چې د کلاشینکوف د سپری وشوي. طالبانو د یو شمیر امریکایي چارواکو هغه اداوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلهواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون ماجی عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیر ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیوال نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان ګټلې ده. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبه پر ورځ د مارچ په 10مه کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته لدی چې چارواکو په واشنگټن ډی سی او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډی سی ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو یا پومبې په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زور سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی دی. او د لبنان صدر اعظم ویلي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي. خو د دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. و باورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي.
د فراق مې فکر نه د کړی نه تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
انتخابونه جګونه سوال نه مکمل سيوب
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کوم مسایل ته باید پام وکړي؟
چې کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي.
پانتونه خمرفي کو د طالبان ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم.
د دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تیروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي، ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم، د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تانو مې دومره هغه کړي دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې که چې ته داسې ښه درس ورکولی، دومره معلومات ورکولی، موږ کورسو کې څه شی کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه روپۍ ټولوو، موږ څو کورسو کې دلته درس وایو.
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځي ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به د رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نوم ورکړی، بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساینس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هغه چې کله وم سمستر ته لاړم، ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم،
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې له هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه دا ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته مخ ته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګ ول، سوالونه مې کم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسم ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالی جوید طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي، ځکه چې هغه مالی جوید طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري، لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسي، حتی مهندسي نه خوښیږي. مهندسي هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کېږي ته مالی جوید طب وټاکه یا انجینری وټاکه، په پټو سترګو موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پرې نه رسېږي، مالی جوید طب ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تېروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کود رشتې او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري. او فواید ورته وویل شي، یو خاص گروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به د غنې سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکول شي دغه، نو شاگردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره دغه یو گروپ کچېره جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله دا مشکلات به حل وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي، نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی په دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کیږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 15 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 نورو باندې هم بې نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په 300 نورو باندې مثلاً ښو نورو پنځو ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پوهنځی خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځیم انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. دغه 15 انتخاب هم دغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په اصطلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی حتماً یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک او کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د ته ورته نور پوهنځۍ.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه، له دغه سې فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو، دا بد کار نه دی. خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي، دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه طب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئن یم چې که هر سړی چې په خپله خوښه باندې پوهنځی ووایي هلته بریالی دی، او که دا پوهنځی ورباندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي، کامیاب به شي. خو هغه پوهنځی کې که ویم وایي جبري دی ورباندې، که فارغ هم شي جبري دی، بالاخره ټولنې ته مؤثر واقع کیږي، من هغه څه خدمت چې باید وکړي نه شي کولی.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا او وکم هغه وکم له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي.
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي، یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده، دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې لیدنه شي، لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځای په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کېږي او دی باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بلې خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او هغه کریکولمونه چې کوم ځایونه پکې تدریس کېږي او بالاخره په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپلو پاڼو کې ولري، تر څو د داوطلب مخکې لیدنه چې انتخاب وکړي اول لاړ شي د لوړو زده کړو تحصیلاتو هغه ویبسایټ ته، هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ځایونه پکې تدریس کېږي او د کاریابي په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهي ده د پوهنتونونو نه د تحصیلات عالي نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پوهنتونونه ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه، نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو، په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده. په دې سره د تاندې څانګې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نه کې هلی او سلامونه، زه نسیم شفق یم او د افغانستان د امروختیا د وزارت له ویان وید الله مایر سره په دې باندې خبرې کوو چې د کورونا خطر لا هم څنګه دی په افغانستان کې، آیا د دغه ویروس د خبرېدو خطر لا هم د پخوا په څیر هم هغه ده او تدابیر څه دي. ډیره مننه کوربان مایر صاحب، خیر الله.
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
جناب مایر صاحب، په افغانستان کې د کورونا د ویروس خطر لا هم په مغه بخوانی حالت کې دی؟
تاسو پوهیږئ چې ورځ په ورځ د کورونا وایروس په نړۍ کې نور معموله کې مثبت واقعات لیدل کېږي. دا اوس چې سره خبرې کوم، تقریبا د کورونا وایرس مثبت پیښې 15 ملک د دنیا کې لیدل شوې دي. دا په دې معنی چې خطر ورځ په ورځ ټول نړۍ ګواښي او زیاتېږي. افغانستان هم هغه وخت چې ویروس په چاینا کې و، موږ په هایرس کې نه و، یعنی ډېر د خطر لاندې نه و. اما کله چې زموږ ګاونډي هیواد ایران کې واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي او وفیات هم لري، دا د ډېر تشویش او نگرانی موضوع ده. په ما خاطر موږ ډېر زیات جدي اقدامات اتخاذ کړي.
معذرت غواړم، دغه اقدامات چې تاسو کړي کړه تو است اقدامات څه دي؟
بله، موجوده ویروس په ایران کې دا معنا چې موږ اوس په شدید رس کې یو او آسیب پذیري زیات شوی. دا په نظر کې نیولې څلور ولایته چې د هغې کې د ایران نه زیات افغانان بیرته یا رد مرز کېږي او یا په شکل د داوطلب راځي، دوی اقدامات خپل شدید کړي. مثلا په هرات، فراه، نیمروز او قندهار کې موږ د خپل د غربالګری ټیمونه تقویت کړل. په نیمروز کې موږ شل بستر ظرفیت درلوده، اما اوس موږ سل بستر نه زیات که. خپله د عامې روغتیا وزیر او موږ ټول لاړو د ابریشم پول مو ولیده د نږدې نه، چې هلته موږ د خپل آسیب پذیري پیدا کړو چې څه ده. له بده مرغه د ایران هیواد هغه افغانان، هغه غریبان چې کار کوي، ساختمانی کورونه کوي یا نور کارو کې مشغول دي، هغه اکثریت په هره ورځ په زراو دوی د اسلام قلعه بندر او پل ابریشم نه دوی رد مرز کوي. چې دا خطر د دې زیاتوي چې ویروس انتشار وکړي په ټولنه کې. او ضمناً یو تعداد معتادین د مواد مخدر چې په نشه یي توکو روږد کسان هغه هم تقریبا 200 کسه په یوه شپه دوی رد مرز کړي وو، چې همدا سبب شو چې موږ سفر وکړل ته لاړو او یو شفخانه چې تقریبا ظرفیت د 500 تر 1000 کسولاری هغه هم د معتادین مواد مخدر ته اختصاص ورکړ. پرابلم د روږدو کسان دا ده چې دوی په ګروپونو او ګروه کې ژوند کوي. لس کسه، شل کسه، دېرش کسه، زیات په یوځای یو دوی چې هغه مواد استفاده کوي څادر په ځان اچوي. که چیرې یو په ویروس د کرونا یا په کووید 19 دوی مصاب وي، هغه ډیر ژر نورو ته سرایت کوي او ډیر ژر دوی په ټولنه کې ګرځي دي ورځې خیر غواړي یا بوتلونه د شان ټولوي. نو په دې خاطر دا یو ښه ګام و چې هغه واخیسته او په هرات کې مخکې دی نه چې موږ په ایران کې واقع ولرو موږ سفر وکړو ایران ته هرات ته ولاړو. اول ته وزیر صاحب یو شفخانه اختصاص کړه چې تقریبا دېرش بستره و. اوس موږ هغه ظرفیت زیات کړی سل بسترې روغتون نن هم تجدید وارد مریضان د کرونا ته نن هم اختصاص ورکوي.
ډاکټر صاحب ما یارو بخی کله چې تاسو د شفخانې خبره کوئ چې اختصاص کړی دی یا دغه صحي مراکز هم اختصاص کړي دي دغه څومره سنبال دي دغه شفخانې دغه مرکزونه څومره کولی سي چې د تداوي او درملنې جوګه وي او خلک له دې عمله ډاډمن وي؟
تاسو پوهیږئ چې مدیریت دی منابع ډیر زیات مهم ده چې څر نو ښه مدیریت وشي. تاسو پوهیږئ دا ویروس تداوي دي قطعي انټي وایرال نه لري. دلته ټول اهتمامات وقایوي دي ټول اهتمامات که تداوي هم که عارضي دي و سپورتیف تداوي ده. موږ زیات محراق د توجه مو اوس پیشګیرانه وقایوي اقدامات دي ځکه ضرب المثل ده چې وقایه بهتره او ارزانتره دي تداوي نه ده. نوزم نن تداوی ته هم په اول مرحله کې چارزی تداوی دغه خو ټول نړۍ کې او شانت کې دلته امریکا کې هم دا کېم دم کرونا کووډ نو نسم څنګه سبب دی مار ګرځي د په اول مرحله کې دادی اراز لري چې تبه ده وچ تو خایده دیزان درد کسالت او دا مسائل بیا پیشرفته حالت کې مشکلات تنفسی پیدا کېږي ځکه د هوایي کیسې یا الویول چې ورته وایي دا پرسوب کوي منتشر پرسوب دی ټول سږوي چې سبب دی التهاب دی سږو ګرځي دا التهاب سبب دی عدم کفایت دی تنفسی ګرځي او عدم کفایت تنفسي سبب عدم کفایت دی قلبي ګرځي. په اخر مرحله کې چې مریض دست سجده زی بیا د سن لازم چې کوم ګروپ واسي پذیره ده د مرحله ته چې مریض زی هغه بیا مصنوعي تهویه ته ضرورت لري یعنی د ماشین په واسطه د ته باید تنفس ورکړي چې هغه ول مریض انټیوبیشن کیږي پایپ مخصوص ورته داخلي تنفسي سیستم ته او د ماشین په ځکه سږي خپل کار نشکې ماشین سره د ته هم موږ تدابیر نیولې شپته په ونټیلیټور موږ لرو چې دا په مخکې دینه چې ویروس په ایران کې موږ د اهتمامات ونیول ځکه وخت چې موږ د ویروس دقت وکړو چې ټول مملک ټول مملکت کې دا انتشار کوي په نن موږ اهتمامات دي هغه اول ورځ نه چې پوهان کې وو کمیټې هم تشکر کړل بل څو هم هغه هم رامنځته کړ بیا هم یو خبر تکرار که واقعیت په منطقه کې زیاتېږي د افغانستان سي پذیري هم زیاتېږي که پاکستان کې زیاتېږي که په ایران کې زیاتېږي یا ازبکستان او تاجکستان کې بل شکه چې افغانستان هم لکه هر بل ملک غوندې سي پذیره ده.
اوس افغانستان موږ یو پېښه مثبت په هرات کې درلوده او څو مشکوکې پېښې اوس هم هغه یو پېښه مثبت موږ په هرات کې لرو کده
الحمدلله تاسو یو پیخه مثبت ده او نو ټول مشکوک تستونه زموږ منفی وو شپږ تسته د ماینې لاندې دي چې پنځه دي کابل دي یا د قندهار دي ولایت نه راغلی. نو دلته مختلف فکتورونه یو به د پاک الله نظر په بیچاره ملت باندې چې برله موږ ستونې زیات لرو جنگ او جګړه او داده بل موږ په موقع اعلام وکړو خلکو ته تاسو وګورئ په هرات کې خلک ډېر احتیاط کوي هغه وقایوي اقدامات هغه مسائل چې موږ ورته وایي خپل خلک ویښوي ځوانان ګورې چې تبلیغ کوي د کرونا وایرس په کې بعض خیر خلک راځي مرسته کوي د نور سره شرولې تالارونه د وادو وتړل او مکتبونه په تعویق وغورځېدل شوې دغه ټول دا نیک اقدامات دي چې کوی چې د ویروس د نشر نه لوی کړي د ډېرو ملکونو هم چې تجربه واخیسته چې څه اشتباهات هغوی وکړل موږ تکرار نه کړل. په بعض حالاتو کې دلته چین چې دا کنټرول لاندې ورځ په ورځ راولي دلیل دا نه ده چې عظیم اقتصاد لري یا ډېر پرمختللی صحي سیستم لري که هغه مسایل وایي د اول نه به کنټرولوی شوی دلته همکاري او همغږي ډېره مهمه ده خلکو همکاري ورسره چې ورته چې په کور کې پاتې شئ مه ځئ ټول په کور کې پاتې شئ چې لاسونه پرېوئ لاسونه په د ورځې شل یا دېرش یا اضافه تر هغه کار وکړه. موږ هم الحمدلله تاسو د رسنۍ په خدمت خلکو کې دی خپل دلته زه وینم چې یو عمومي همغږي رامنځته شوې چې دا یو ډېر ښه کار ده.
ډاکټر صاحب معیار تګ را تګ لا هم د افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو نورو هیوادونو سره سته هم د هوا له لارې هم د ځمکې له لارې په تېره د ایران سره چې هلته د کرونا د وایروس پیښې هم زیاتې دي او د مړینې کچه هم اوس لوړه شوې ده دغه څومره مشکل جوړولی سي او د تګ را تګ کوونکو د تشخیص په خاطر چې ما به د وایروس ځان سره رانوړي تاسو په سرحدونو کې څه تدابیر نیولي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان تر راتګ زیاته تګ نشته او راتګ هم له بده مرغه هغه غیر قانوني ماجرین چې دي چې اسناد نه دی هغه بيخي زیات ده قانون مثلا ابلرس چې نیمروز بندر ته مګلور پرابشم کې وسو کس راغلل 1200 کس پغه کې 1500 پاسپورت د لاس مدارک او وسو خلکو چې دوی رد مرسکړي وان ډاکومنټډ ایمیګرنټس یا کارګران او غریبان دی افغانستان یا ورته بندر وتړل شو تاسو ولیدل چې مختلف رسنۍ او د سوشل میډیا نه تاسو چې پزرها او خلک د بندر اخو دلته نو داس موږ تاسو هم تنان د ایران گاونډای دغه د اولاد ته د خور ته د خور ته تزه ور نه کنځو په دې خاطر کار چې موږ وکړ موږ بندر دی واشي هم انتقال دی مسؤونی اوس موږ کار چکو تیمونه هم تقویت کړي په دې مختلف بندرو کې دی یو دوه تیم په واس څلور پنځه تیمونه دي او خلک راضي دي دوی غربالګری اسکرینینګ چې موږ ورته وای د کیږي چې اولی ناراضه ته به ډیر وصفي چې د ملک ناراضي بیا راز دی لکه رزش یا دغه ولري افرازات ولري دیزان درد ولري وچ چوخه ولري ده بیا موږ بیا قرنطینه وي په همدې خاطر موږ مشکوک واقعیت هم ځل چې قرنطین موږ کړل سمپل اخلو چې کچېری سمپل مثبت و بیا د ایزولیشن ورډ کې د تداوی لاندې کنه بیا ساتل کېږي ورته وایي چې 14 ورځې تاسو قرنطین خانګي وکي هغه څوک چې راز نه لري هغه ته هم ورقه ورکول کېږي تبلیغاتي قرنطینګي قرنطین ته دوی تشویق کوي
او هغه وسایل یا هغه آلی چې د رئیس مشخص کی چې تاسو استفاده کوي دا تاسو کافی لري
bale wo da sulat kar khatar infrared thermometer ni thermoscanon di bel shak da mang laru ke bi khidawam na laru adi thermometer na ham us pa bazar ke jiziyat pa ghi ham to pa jizir man wi ama mang da tor infrared thermoscanon laru da chalor walata cha sarhadi di do sara jir logistiki aw malim rast ziyad shwel waqt na cha virus pa iran kida نو په ما په هوی کې د مختلفو سیستمو او چینلونو کار وختر شو دی حج اوقاف او وزارت نمندویم چې په 13 جمعه خطبه کې هم د موضوع تقریبا 50000 نه زیات مساجدو کې دوی تبلیغات کړ زموږ تیمونه هم په مساجدو کې په مختلفو ځای کې چلتا غنګوند خلکو زیات ته تبلیغ کوي او موږ سره د افغانستان ټولو رسنه ډیر زیات مرسته کړې زموږ ستون فقرات ته تشکیل کړې په دولت کې
بله او روسته پښتنه دا جناب ډاکټر صاحب مایار چې خلکو ته پیغام څه دی چې خلک باید څنګه وسیګام رواني لحاظ او هم په عملی لحاظ څه تدابیر باید ولري
متاسفانه په داسې بحراني حالاتو کې اوازې او ګنګوسې او د ډیر زیاتې او کله وخت یو تعداد خلک یا هم دی یا غیر هم دی یا اې د دې ملک نه دی او اکاونټ د فیسبوک شای جوړ کړی دوی شای پاراګانی کوي او دروغ ډیر زړه تي دي دوی هیڅ کله دی هغه ته غوګونه نسی د یام روغتیا وزارت رهبری او کاری تیم متحد د چموږه واقعیتونه خلکو ته وایي ځکه دلته په سیاست کارم نه لرو هدف زموږ د خلکو صحت او روغتیا ده او جسمی او فزیکی او رواني روغتیا ده نو دا به ان شاء الله چې هر واقعي موږ دوی سره شریکو فقط هغه پیمونه چې د یام روغتیا وزارت نه دوی ته ورکول کیږي غوښتي ورته نسی لاسونه دی منځي هر فامیل دی ورځي شلته دیش پر دی لاس منځي ک چیرې څوک مریض رزه شایلر کوشش کی تماس نور سره کم کی ک پرنجيږي اټخه کوي هغه دی مختهونی سی دی او د سمال یا کاغذ یا ک ماسک یا لاستون د خپل چیز نه ویټامین سی دی زیات مصرفه ای میوه دی زیات خوري ترکاری ک میوه توانمندی نه لري افغانستان کی ترکاری ارزان ده شلغم زرده کی لکتوبوبات مو چې دند سوب جوړ کی ترغو مقاومت وجود یې جګي او دی اوازو شکار دی نشي
ډیر مننه جناب ډاکټر صاحب مایا
کور ودا
जनत दे माद पार परिखते जमा कोर पता जनत दे माद पार परिखते ज्वन लता नई इबादत दे तद ज्वन दगरची नई तद ज्वन दगरची नई
پنوما او کوما زپسوما دا پما چنن راحت دے دا غٹول ستا برکت دے ستا غمونا ما تیادی ستا فکرونا ما تیادی تولش پما تا دعا کڑے ستا نفلونا ما تیادی زدی گل کرمزان دی خوری دس پر نی دا بات وگمائے کلا شمنا جوڑا ستا جڑا مات یادی گی ماچی ہووی نے تکلیف کی ستا زڑ کے سمرا خوگی گی یو یو حق دی پما غر دے دا بسنگا پورا کی گی تچی نئے خدای دے نکڑی زما جون بسنگ پیری گی خدای دے دا سی نکڑی چری چیزیم او تدھی نئے